سن کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل لند او زما نور همکاران مو په دې نیم ساعته مازیګرنۍ خبري مجلې کې تود هرکلی کوو. طاهر روشن سره د دې خبري مجلې په وړاندې کولو کې تخنیکي همکاري کوي، او خبرونه به له صالح محمد صالح څخه واورو.
د افغانستان او نټو ترمنځ د شپې د عملیاتو د افغاني کېدو په اړه یو تفاهم لاسلیک سو. افغان حکومت ویل له قدري چارواکو سره موافقه سوی چې د وسلوالو مخالفانو لپاره دې په دوحه کې دفتر پرانستل سي. د پاکستان ولسمشر په یو غیر رسمي سفر نن هند ته ولاړ. د افغانستان او نټو ترمنځ د شپې د عملیاتو د افغاني کېدو په اړه یو تفاهم لاسلیک سو. د دې تفاهم لیک د مخې چې د افغانستان د دفاع د وزیر او په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان ترمنځ لاسلیک سو. له دې وروسته د شپې ټول عملیات د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا د بهرنیو ځواکونو په ملاتړ ترسره کیږي. افغان چارواکي وایي چې له دې موافقې سره تر ډیره د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک سند لاسلیک ته هم زمینه برابر سوه. افغان حکومت وایي چې له قطري چارواکو سره موافقه سوی چې د وسلوالو مخالفانو لپاره دې په دوحه کې دفتر پرانستل سي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنان موسازی نن په کابل کې خبرلانو ته وویل په موافقه کې راغلي چې د سولې د هر راز خبرو اترو مشري د افغانستان وکړي.
د دولت تر مشرۍ لاندې او د افغانستان په مالکیت باندې د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره دې په دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د دولت او د خلکو د نورو مسلح مخالفینو لپاره د مذاکراتو د ترسره کولو یو دفتر پرانستل شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول تیره اونۍ له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د پروسې د څرنګوالي په اړه د قطري چارواکو سره د خبرو اترو لپاره دوحې ته ورغلی وو. د ننګرهار د ولی ویان وی په لالپوري ولسوالۍ کې تېر شپه د سرحدي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله وشتې. احمد ضیا عبدالزی آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې نښته کې یو پولیس وژل سوی او درې تنه ټپیان دي. بلخوا د کابل ښار په اتمه امنیتي حوزه کې نن سهار شاوخوا 8 بجې یو کس د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل سو. چارواکي وایي دغه کس د کارتینو په سیمه کې د طلایي ښارګوټي د ګذر وکیل و او په بګرامۍ ولسوالۍ کې له چا سره د مځکې پر سر شخړه درلوده. پارک ځینې سرچینې وایي چې شای ولسمشر حمید کرزی نن د ورځې په جریان کې د سولې عالي شورا لپاره نوی مشر وټاکي. تر ډیره پورې اوازې خپرې دي چې شای د پخواني ولسمشر برهان الدین ربانی زوی د دې شورا د مشر په توګه انتخاب سي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په یو غیر رسمي سفر نن هند ته ورسېد. په تیرو 2 کلونو کې د لومړي ځل دی چې د پاکستان یو مشر هند ته سفر کوي. زرداري په راجستان ایالت کې د اجمیر شریف زیارت تر تک مخکې د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره وګوري. د پاکستان پوز د خپل هوغو 143 عسکرو او 11 ملکيانو نمونه اعلان کړل چې پروند د کشمیر د سیاچین په غرنی سیمه کې وورلاندې کړي وو. د پاکستان د پوز ویندوی اتهرباست ازادي رادیو مشال څنګه ته پرنول چې د یو شمیر کسانو مړي موندل سوي. دیوی دغه سیمه 15,000 فوټه چې څه باندې 4.5 کیلومتره کېږي ارتفاع لري. دلته د هغو سیمو لپاره د قمندي مرکزونه دي چې په سیاچین کې په لوړ ارتفاع کې پرتی دي. له دې ځای څخه دغه پوستې سرل کېږي، قمنده ورکول کېږي او اکمالېږي. د هند او پاکستان اړیکې کړکېچنې دي. له انګریزانو د خپلواکۍ تر ګټلو وروسته دواړه هیوادونه څو ځلې په جګړه اوښتې دي. د ایران دولتي رسنۍ وایي د تهران پر لنجمن اټومي پروګرام د خبرو نوی پړاو به را روانه اونۍ په ترکیه کې ترسره سي. د ایران انګریزي ژبې پرس ټلویزیون ویل په دې اړه خبرې به د اپریل پر 14 وسي، او ایراني چارواکي به د امریکا، برېټانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني د استازو په ګډون د 15 ډلې هیوادونو له استازو سره هم وګوري. د سوریې حکومت نن ویل مخکې تر دې چې له ناکرارو ښارونو خپل پوځیان وباسي له مخالف لوري څخه لیکلې ضمانت غواړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت لخوا دا بیان په داسې حال کې ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوربند د ټینګېدو ضرب العجل ته 2 ورځې پاتې دي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد د اوربند دغه موافقه منلې چې د اپریل پر 10 تطبیق سي. خو د بهرنیو چارو وزارت نن ویل مخکني راپورونه چې ګواه کې د مشق بل ښارونو پوځیان د باندې باسي ناسم تعبیر سوي دي. د غزې تړنګ څخه نن 2 توغندي وشتل سوي چې د اسرایل پر جنوبي سیمه لګیدلي، خو ځاني او ملي زیان نه دی اړولی. دا پیښه په داسال کې کیږي چې د اسرایل د بی بی پیلوټ الوتکې راکټي برید پرون په غزې تړنګ کې 2 فلسطینیان ټپیان کړل. د ګرجستان په بیلتون غشتون کې سیمه جنوبي اوسیتیا کې د جمهور ریاست د دویم ځلي انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه پرانستل شول. دوو کاندیدانو چې د مارچ پر 15مه یې تر نورو زیاتې رایې اخیستې دغو انتخاباتو ته ولاړ دي. یو د جنوبي اوسیتیا د کی جی بی مشر لیونید تیبلیوف او بل د بشري حقونو کمشنر ډیوید سناکویف دی. د جاپان او جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزیرانو نن ل خپل چینایي سر سره د چین په نینګبو شار کې وکتل او د شمالي کوریا له خوا د یو توغندي د توغولو پر پلان خبري وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر ینګ جی چی دغه خبرې په دې ټکي سره پیل کړې چې چین د کوریا په ټاپو وزمه کې د ورستیو پرمختګونو په اړه اندېښنه لري. د شمالي کوریا د اعلان چې ویلي دي د مځکې په مدار کې د یو سټلایټ د ځای پر ځای کولو لپاره یو توغندي توغوي د جاپان، جنوبی کوریا او امریکا اندېښنې راوپارولې.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو څخه اوریدل. د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. افغان او امریکایي چارواکو د یک شنبه په ورځ یو تفاهم نامه لاسلیک کړه چې وروسته له دې به په هیواد کې ټول پوځي عملیات د افغان ځواکونو په مشرۍ ترسره کیږي. په دې موضوع پر رپورت سربیره په همدې مسله د جنرال امرخیل سره د جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه هم لرو. د افغانستان په ملي شورا کې د ختیځو ولایتونو ځینې وکیلان له امنیتي ارګانونو غواړي چې په روان کال په نورستان او کونړ ولایتونو کې د امنیت ټینګولو لپاره لازم اقدامات وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له امریکایي چارواکو غوښتې چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ کې د ولس ملکي افغانانو وژونکي ته دې سخته سزا ورکړي. او اسرائیل له تهران نه وغوښتل چې په څو ورځو کې د ایراني مو له ډیرو غني کېدو لاس واخلي. افغان او امریکایي چارواکو د یک شنبه په ورځ د یو تفاهم نامه لاسلیک کړه چې وروسته له دې به په هیواد کې ټول پوځي عملیات د افغان ځواکونو په مشرۍ کېږي. دا تفاهم نامه د افغانستان د دفاع وزیر او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قومندان ترمنځ نن د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې لاسلیک شو. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
له یو ګډ انتظار او بحثونو وروسته بالاخره افغان او امریکایي چارواکي په هیواد کې د شپې د عملیاتو په حق له تفاهم ته ورسېدل. د دې تفاهم لیک له مخې به وروسته له دې په هیواد کې ټول پوځي عملیات د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي او بهرني ځواکونه به پکې د یو ملاتړ ځواک رول لوبوي. دا تفاهم لیک د یک شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د دفاع د وزیر جنرال عبدالرحیم وردک او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جان آلن ترمنز لاسلیک شو. د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان وویل باوري دي چې افغان ځواکونه کولی شي دا عملیات په ښه توګه ترسره کړي.
The MOU that we signed today, people of Afghanistan can be very proud to know that their special operations forces
دا تفاهم نامه مو چې نن لاسلیک کړه باید افغانان پرې وویاړي چې وروسته له دې ټول عملیات افغان ځواکونه ترسره کوي. ما د افغان ځانګړو ځواکونو فعالیتونه چې د دې عملیاتو ترسره کول په غاړه خلی له نږدې کتلي. د ځواکونو ښه وړتیا لري. زه ویل سم چې افغانستان ښه دریز لري او د داسې ځواکونو خاوند دی چې په سمې کې ساری نه لیدل کېږي. څوک چې فکر کوي چې افغانستان بیا 1990 کال ته ستنېږي باید پوه سي چې د عملیاتو ځانګړي ځواکونه او نور امنیتي ځواکونه د اجازه نه ورکوي.
افغان چارواکو وویل په تیرو لسو کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو د کمیت او کیفیت لپاره د پام وړ پرمختګ کړی او سره له دې چې اوس هم روزنې او سمبالښت ته اړتیا لري خو بیا هم کولی شي چې په سختو شرایطو کې د خلکو او هیواد له ګټو دفاع وکړي. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک افغان امنیتي ځواکونو ته د شپې د عملیاتو سپارل د ملي حاکمیت ښکارندوی اقدام وګاڼه. جنرال وردک وویل وروسته له دې به د ټول عملیاتو مشري د افغان ځواکونو په غاړه وي. د وویل
بعد از امروز در چارچوب د عملیات خاص فقط قوای افغان خانه های مسکونی و محوطه های شخصی را تفتیش کرده می تواند.
لنن څخه وروسته د ځنګړو عملیاتو په چوکاټ کې یوازې افغان ځواکونه د خلکو کورونا او شخصي ځایونو تفتیش کولای شي. امنیتي ځنګړي قطاب په هیواد کې د ټولو ځنګړو عملیاتو مسولیت په غاړه ولري. د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې چې د قطې ته د ضرورت وړ لازم اسانتیاوي او همدارنګه د قطې د ظرفیتونو لوړولو ته زمینه برابر کړي.
افغان حکومت لسو کالو راهیسې تاکید کاوه چې د شپې تالاشي او ځانګړي عملیات دي د افغان ځواکونو لخوا ترسره شي. همدا مسأله د دې سبب شوې و چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک سند لاسلیک کېدل وځنډېږي. بله مسأله چې د ستراتیژیک سند لاسلیک کېدل یې ځنډول هغه افغان ځواکونو ته د زندانونو سپارلو چې هغه هم تیر کال د هود په 19 نیټه د یوې تفاهم نامې په لاسلیک کولو سره افغان ځواکونه ته وسپارل شول. اوس ویل کیږي چې د دې تفاهم نامې له لاسلیک کېدو سره د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک سند د لاسلیک کېدو د لارې خنډونه د تلو په حال کې دي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
و موردل چې افغان حکومت له امریکا سره د شپې د عملیاتو د څرنګوالي په اړه یوې موافقې ته نن ورسېد او تړون یې لاسلیک کړ. په دې اړه د پوځي چارو له کارپوه متقاعد جنرال عتیق الله مرخیل سره احمد شیبر مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی دي چې افغان ځواکونه به دا وړتیا ولري چې پخپله د شپې عملیات وکړي. ښاغلی مرخیل په ځواب کې وایي
دا مستقلانه به نه وي، ولې د ناتو د قوتونو په مرسته باندې وي چې مایوي قوتونه وغودي وي او عملیاتي قوتونه افغانان وي، یعنی کورونه چې ترننوځي هلته به افغانان وي، ولې محاصره او حمایه به خارجیان کوي. په دې صورت بیا د دې امکانات شته، ولې که بالکل مستقل افغانان سپارل کېږي، افغانان دغونه وړتیا نه لري، دغونه تخنیک نه لري، دغونه حمایه قوتونه نه لري، هوایي قوت نه لري چې دوی ته غذا پورې ډسټانس کړي لاړ شي. دا خو د شپې عملیات خو یو باسقین عملیات دي په حقیقت کې، یعنی په ډېر کم وخت کې په ډېر زیات سرعت باندې باید اجرا شي.
جنرال صاحب محترم، تاسو دا خبره کوئ چې کشفي ارګانونه هم باید دلته منظم او منسجم شي. تر اوسه پورې چې کوم عملیات امریکایي ځواکونو کول د شپې په مخه باندې، نو طبیعي خبره ده چې په سیمه کې به استخباراتو هم له دوی سره مرسته کوله. آیا امریکایي ځواکونه دې ته تیار دي چې دغه استخباراتي معلومات او اطلاعات له افغان ځواکونو سره شریک کړي؟
د ما اصلا تشویش به هم دغه کې ده. اصلا د ما عرض هم دغه و چې سیایی په کلیو او باندو کې زیات نفوذ درلود او معلومات هم ډیر دقیق دي. افغان امنیتي قوتونه دغسې دقیق معلومات په لاس نشي راوړی بدون چې ناتو د دوی سره کومک وکړه. ولې دغه کومک کول، زه فکر کوم چې هغسې مخامخ چې د افغان ځواکونو د ناتو ځواکونو سره په مخابروي دغه باندې کول، له دوی سره فکر نه کوم چې دا معلومات دومره زیات شریک کړي، ځکه چې هغوی د خپل داس سازمان نه افشا کوي په هیڅ صورت.
د افغانستان د حکومت چارواکو تل دا خبره کوله چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون مخې ته یو خنډ هم همدغه د شپې په مخه د عملیاتو دی. څه فکر کوي، آیا افغانستان یو ګام له واشنگتن سره د ستراتیژیک تړون د همکاریو لاسلیک کولو ته له دغه وروستي تړون سره ورنږدې شو؟
تاسو ګورئ، دغه ستراتیژیک تړون د افغانانو لپاره بالکل یو ضرورت ده. د افغان پوځ دومره نه پیاوړی ده، نه په منطقه کې دومره پیاوړی ده، نه د منطقې پانډوال ده. نو په دې خاطر باندې دغه تړون د افغانانو لپاره بالکل ضرورت ده. اوس چې دغسې یو معاهده امضا شوې ده، زه فکر کوم چې دا یو ډېر ګام ده، یو نیک ګام ده، یو ښه قدم ده چې اخیستل شوی ده. فکر کوم نور معنې به وجود ونه لري.
د افغانستان او ناتو ترمنځ مو د شپې د عملیاتو د بندیدو په اړه مرکه واوریدله چې پکې زموږ د همکار پښتنې جنرال عتیق الله امرخیل چې متقاعد جنرال دی ځوابولی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه په د ګاونډیو هیوادونو په نیت کې د بدلون خبره کړې ده. ویلي دي چې په ګاونډیو کې د دې خبرو سره یو ورځې نه بلې ته ملاتړ په زیاتېدو دی. له رویټرز خبري اژانس سره د جاوید لودین د خبرو غټ کې له نوریا سنوري نه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین وایي د افغانستان په ګاونډیانو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه ملاتړ په زیاتېدو دی. په تېره پاکستان په دې برخه کې مهم رول لوبولی شي، دا هیواد کولی شي د طالبانو مشرانو ته د خبرو کولو زمینه برابره کړي. ښاغلی لودین چې له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه یو مهم مذاکره کوونکی دی، له رویټرز آژانس سره په مرکه کې دغه راز وویل چې افغانستان او د امریکا متحده ایالات د یو ستراتیژیک تړون لاسلیک کولو ته ډیر نږدې شوي دي. خو لودین په دې برخه کې د ځینو ستونزو یادونه هم وکړه او ویویل چې کابل او واشنگتن په دې اړه چې دغه تړون دواړو لورو ته څه ګټې رسوي او هم د افغانانو د هغو اندېښنو په لرې کولو کې چې وایي له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره نړیوال غواړي افغانستان یوازې پرېږدي خبرې اترې ناکامه شوي. لودین وویل موږ دې ته اړتیا لرو چې اړیکې ښی کړو او مسایل سم تشریح کړو. د هغه په وینا مختلفې علاقه مندۍ موجودې دي. یو شمېر کسان هغه په ناسم ډول مطرح کوي. لودین وویل ځینې کسان غواړي زموږ ناتواني د دغو خبرو د نه بریالیتوب عامل وښیي او هغه پای ته ورسوي. د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ له څو میاشتو راهیسې د دغه ستراتیژیک اسناد په اړه چې له مخې به یې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې مودې پوځي حضور مشخص کیږي خبرې روانې دي. د دې ترڅنګ دواړه لوري دغه راز هڅه کوي چې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د سولې خبرې وکړي، خو طالبانو چې له افغان دولت سره یې له خبرو کولو ډډه کړې له امریکا سره یې هم تېره میاشت د سولې خبرې وځنډولې. لودین ډاډ څرګند کړ چې له قطر سره به په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستلو په اړه ډېر ژر یوه موافقه لاسلیک شي. ښاغلي لودین وویل دغه دفتر په پرانستلو سره به له طالبانو سره د مستقیمو خبرو زمینه برابره شي چې دا به یو مثبت اقدام وي. لودین وویل دی دې ته ډېر هیله مند دی چې پاکستان او سعودي عربستان دواړه به له طالبانو سره د سولې د روانو هڅو په برخه کې د افغان دولت کلک ملاتړ وکړي. هغه وویل موږ داسې انګیرو کله چې دغه پروسه مخته لاړه او له دې بهیر سره مو د مرستې ځینې نور عناصر هم یو ځای کړل، نو هله دې ته اړتیا ده چې دا ډاډ هم ترلاسه کړو چې نه یوازې د پاکستان بلکې د نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان ملاتړ هم ضروري دی چې د خبرو یوه سمه فضا رامنځته شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال وویل د ده په باور په سیمه کې په دې اړه یو توافق رامنځته شوی چې اوس دې ته اړتیا ده چې د سولې بهیر پر مخ لاړ شي او په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسېدو او امن د ټینګېدو لپاره باید یو څه وشي. هغه وویل د دغو خبرو د بریالیتوب لپاره د پاکستان همکاري ډېره مهمه ده. افغان ولسمشر حامد کرزي د تېرې فبروري په میاشت کې اسلام آباد ته سفر وکړ او د دې هیواد له چارواکو یې وغوښتل چې د طالبانو مشرانو ته چې د کوټې د شورا په نوم یادیږي لاره هواره کړي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
خبری مجله اوري.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له امریکایي چارواکو غواړي چې د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې د ولس ملکي افغان وژونکي رابرټ بیلز په سخته سزا محکوم کړي. په دې اړه نن په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی څرګندونه کړي چې زکیه غیاسی نذیر یې په اړه تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو په کندهار کې د ملکي افغانانو وژونکي رابرټ بیلز د برخلیک په اړه کومه پریکړه نه ده کړې، افغان حکومت ورته د سختې سزا غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جانان موسازی د یکشنبې په ورځ په خپل اونیزه غونډه کې ویل چې د کندهار د پنجوایي پیښې د څېړلو لپاره یو امریکایي پلاوی راغلی. نوموړی وایي دوی هیله لري چې امریکایي پلاوی په دې پیښه کې هر پرمختګ له افغان حکومت سره شریک کړي. ښاغلی موسازی وایي چې افغان حکومت غواړي تر څو د کندهار د پیښې عمل ته سخت سزا ورکړي.
زموږ دریز دا ده چې د متحده ایالاتو چارواکي د افغانستان دولت ته پر وخت شفاف او دقیق معلومات وړاندې کړي او د دې پیښې عامل په شدیدترین جزا باندې مجازات کړي.
رابرټ بیلز چې نږدې یوه میاشت وړاندې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې ولس ملکي وګړي ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل، اوس مهال د امریکا په کنساس ایالت کې بندي دی. خو د رابرټ بیلز د جرم نویته په کتو سره نوموړي ته به د افغان حکومت د غوښتنې مطابق سزا ورکړ شي او کنه په اړه د ولسي جرګې پخوانی غړی کبیر انجبر وایي
دغه عسکر چې د جرم مرتکب شوی د افغانستان په خاوره کې باید د افغانستان قانون پرې تطبیق شوی او همدلته عدلي او قضایي ارګانونو پرې باندې فیصله صادره کړې وه. مګر له کومه ځایه چې موږ یو بیل قرارداد لرو، متاسفانه د امریکا د قوانینو پر اساس هغه ته جزا ورکول کېږي. نو په امریکې کې هم زموږ غوښتنه یو سیاسي غوښتنه ده او په قضایي چارو کې هلته هېڅ نه اغېز نه شي کولی. هغوی به خپله مستقله پرېکړه کوي او زه فکر کوم هغه پرېکړه ده
دا چې امریکایي چارواکو د کندهار د پنجوایي د پیښې قربانیانو ته د سر تاوان ورکړی، د سیمې اوسیدونکو ټینګار کوي چې رابرټ بیلز په دې پیښه کې نور ملګري هم لرل. دا چې دغه سرتیری ته به څه وخت او څه ډول سزا ورکړی شي اوس یې په اړه څه ویل ګران دي.
دا د ازادۍ رادیو د تاسو زموږ مازیګر نیم ساعته خبري مجله ته غوږی. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د دوی په وړاندې یو ځل بیا د تاوتریخوالي و نوې څپه راپورته شوې چې نه دوی او نه هم کورونه او شتمنۍ په امن کې دي، خو افغان چارواکو تر اوسه پورې په دې څه کړي؟ په دې اړه نور تفصیل د جمیلې ظریف ناورو.
افغان چارواکو په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي د وروستۍ پیښې په اړه محتاطانه غبرګون ښودلی، خو ویلي دي چې د دې ستونزې د حل لپاره به له ایراني لوري سره خبرې وکړي. د ورکړل شویو رپورټونو له مخې هغه افغانانو چې د ایران په یس ښار کې ژوند کوي شکایت کړی چې دا ځل له دوی سره د ایرانیانو لخوا په ډله ییزه توګه تاوتریخوالی کېږي. د کډوالو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرات ازادي راډیو ته وویل چې د دې وروستۍ پیښې په هکله یې احوال نه دی ترلاسه کړی، خو وایي چې هڅه کوي دا
په ایران کې د کډوالو چارو وزارت څنګه او د افغانستان سفارت اقدام کوي چې د هغوی له محلي حکومت سره خبرې وکړي. که ستونزه جدي وي نو د ایران د کورنیو چارو له وزارت سره به یې شریکه کړي، او که واړه وي نو همالته حل کیږي. موږ تر روسي حده هڅه کوو چې د افغان کډوالو په وړاندې کومه ستونزه چې وي تر اخره بریده یې وڅېړو.
د افغان کډوالو په وړاندې دغه تاوتریخوالی د هغې پیښې په غبرګون کې کیږي چې پکې څو تنو افغانانو یو ایرانی تښتولی دی. په ایران کې میشت یو شمېر افغانانو له ازادۍ راډیو سره خپلې ستونزې داسې شریکې کړې.
دلته په یس کې په اردکان کې ډېر ازاخه خفه ده، یو ځای دی په مال په نامه د افغان آباد نومېږي. په دغه ځایګي کې وروره داسې ورځ راغلی ده، یوه سپین سرې صدقه کړې مړه ده، نور هم زخمیان شوي دي چې په د آبادي ټوپکو باندې د مال خلکو ویشي دي. خلک ټول راټول شوي دي، بنزین یې په لاس کې دي چې کورو ته اور وراچي. څوک نه کار ته وتلی شي، نن وایي
همدارز د ولسی جرګې د کډوالو او رستنیدونکو چارو کمیسیون هم په ایران کې د افغانانو زورول تایید کړل، او ویل چې دا ځل له افغانانو سره د ایران د حکومت لخوا نه بلکې د عامو خلکو لخوا تاوتریخوالی شوی. د دې کمیسیون یو غړي یوسف صابر ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به ایران ته یو پلاوی لاړ شي، او په دې هکله به له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي.
ایرانیان افغانانو ته د یو ګاونډي په صفت باندې، د یو مسلمان په صفت باندې خیال نه دي. هغوی همیشه په مجلس کې یو خبره کړې ولې په عمل کې نور کارونه کوي. او موږ د مهاجرینو د وزارت او د خارجه وزارت هم پهاس کې وکړنن مونږ او دوی سره ګورو، تر څو پورې دوی په دې باره کې یو ښه قوي اقدام وکړي، یو باصلاحیته هیئات هلته ولیږي.
هغه افغانان چې په ایران کې ژوند کوي تل د ایرانیانو لخوا په ناوړه توګه ځورول کیږي. د ژوند شرایط ورته تنګ شوي، او د افغانانو ماشومان په ایران کې د زده کړې له نعمته بې برخې دي. د رپورټونو له مخې په ډېرو مواردو کې هغه خلک چې په ایران کې د قاچاق په تور نیول کیږي، پرته له دې چې له ځان څخه د دفاع حق ورکړی شي، اعدامېږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د افغانستان په ملي شورا کې د ختیځ ولایتونو ځینې وکیلانو له امنیتي ارګانونو غوښتي چې د روان کال کې د په نورستان او کونړ ولایتونو کې د امنیت د ټینګولو لپاره لازم اقدامات ترسره کړي. په دغو ولایتونو کې په دې وروستیو کې ناکراری زیاتې شوې دي. احمد زبیر ژمن له نور تفصیل سره.
په ملي شورا کې د ختیځ ولایتونو ځینې استازي په دغو ولایتونو کې د نامنیو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي، وایي چې د دفاع وزارت ورته لازم تدابیر په پام کې نه لري. د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د نورستان ولایت سناتور حافظ عبدالقیوم د دې ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وبلله. نوموړي وویل چې د نورستان کامدیش ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو په محاصره کې ده.
تقریبا لس ورځو شو د کامدیش ولسوالی محاصره ده. په کامدیش کې چې کوم خلک د دولت دفاع کوي، هغه خلک د محاصرې لاندې دي. د څلورو طرفونو ور باندې د ثقیلو سلاګانو انداختونه کیږي، او وزارت دفاع ته مونږ روزانه په ورځ کې دوه ځلې زه ورسره تماس نیسم چې دا خلکو ته څه کومک ورسوي. هغه وایي چې مونږ پلان سنجو. نو نن مونږ نه پوهېږو چې دغه خبرې چا ته ورسوو، ځکه چې وزارت دفاع ته یې رسوو، هغوی د مسؤلیت احساس نه کوي.
د مشرانو جرګې د غغړي په کونړ کې د سولې د عالي شورا د کمیټې د رئیس محمد هاشم منیب وژنې ته په اشاره سره همداراز اندېښنه څرګنده کړه چې په ختیځ ولایتونو کې به سږکال د دغو وژنو لړۍ دوام وکړي. په کونړ کې د سولې د عالي شورا د کمیټې رئیس د تېرې جمعې په ورځ په یوې ځانوژونکې حملې کې ووژل شو. بلخوا په ولسي جرګې کې د کونړ استازی او د دې جرګې د کورني امنیت د کمیسیون مرستیال صالح محمد صالح هم وایي چې د وسلوالو مخالفینو مخه ختیځ ته ډېره شوې ده. د نوموړي په وینا د وسلوالو مخالفینو هڅه دا ده چې د کونړ او نورستان لارې د هیواد شمال ته ځان ورسوي.
دوی غواړي چې طالبان جنگ شمالي ولایتونو ته بوزي، او دغه د چترال او د نورستان او د کونړ لارې د خلکو ته ډېره لنډه او ساده او په ډیر کم امکاناتو د کول شیخ خپل ګروپونه بدخشان د لارینا سمت شمال ته ورسی او زمونږ افغانستان حکومت چې ده د خپل ځان غلی او هغه څه چې دی دپاره په کار دي هغه د نه اجرا کوي. زه فکر کوم او سګانې راتلونکی وړی به د افغانستان د غریب بې دفاع ولس دپاره خطرناک وي.
د ملي شورا ځینې غړي په داسې حال کې په ختیځو سیمو کې د نامنیو د ډیرېدو خبرداری ورکوي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جان آلن هم ویلي وو چې سږ کال به په ختیځ کې جګړه شدت پیدا کړي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې په دې وروستیو کې په سلګونو وسلوال کسان له پاکستانه کونړ او نورستان ته اوښتي دي. د دفاع وزارت چارواکو هم تایید کړی چې په ختیځو سیمو په ځانګړې توګه د نورستان په ځینو ولسوالیو کې ناامني ډېره شوې ده. خو دوی وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په دې سیمو کې د امنیت لپاره خپل پلان عملی کړی.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د یو ورځني سفر په مخه نوې ډلي ته ولاړ او له هندي چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې وکړې. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د پاکستان ولسمشر او د هند سر اعظم په نوې ډیلی کې خبرې وکړې. تر خبرو وروسته د هند سر اعظم منموهن سنگ د دې لیدنې په اړه وویل: موږ غواړو چې عملاً حل لاره دغو پرتو ټولو ستونزو ته ولټوو او د هغه پیغام دی چې زه ولسمشر زرداریه د وړاندې کولو هیله کوم. دا په تیرو اوو کلونو کې هند ته د پاکستان د یوه ولسمشر لومړی سفر دی او آصف علي زرداري وویل چې د هند له سر اعظم سره یې د لیدنې پر مهال پر ټولو موضوعاتو خبرې وکړې. موږ پر ګردو هغو موضوعاتو خبرې وکړې چې په کار به خبرې پرې وشي او هیله لرو چې ډېر ژر د پاکستان په خاوره کې هم موږ سره ووینو. د نوې ډیلي او اسلام آباد اړیکې وروسته تر دې څه تودې شوې چې پاکستان په ژمي کې هند ته له خپلې خاورې د سوداګري موادو د انتقال اجازه ورکړه. خو په وروستیو کې هند یو ځل بیا پر پاکستان تور پورې کړ چې هغه کس ساتي چې د ممبۍ بریدونه یې پلان کړي وو. نوې ډیلي دا تور په دې پسې ولګاوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت محاکمې ته د لشکرې طیبه د ډلې د مؤسس د حاضرولو لپاره د 10 میلیونه امریکایي ډالرو جایزه وټاکله. پر حافظ سعید تور پورې شوی دی چې په 2008 میلادي کال کې د ده په لارښوونه د هند په ممبۍ کې ترورستي بریدونه وشول چې شاوخوا 168 تنه پکې ووژل شول. حافظ سعید دا تورونه رد کړي دي. هند ته دا د سرداری شخصي یو رسنۍ سفر دی او د هند سر اعظم هم له سرداری سره دا ومنله چې پاکستان ته ولاړ شي خو د دې سفر نیټه مشخصه نه شوه.
و موردل چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري هندوستان ته په یو ورځني سفر تللی و هلته یې د هند له صدر اعظم منموهن سنگ او نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. د نوموړي دا سفر شخصي سفر بلل شوی و خو په چارواکو سره لیدو کاته هم پکې شامل و. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. اسرائیل تهران نو وغوښتل چې په څو ورځو کې د یورانیمو له ډیرو غني کېدو لاس واخلي. یهود بارک دا خبرداری په داسې وخت کې ایران ته ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن څو ورځې مخکې تر دې ایران ته وویل چې تل به هم د خبرو ورونه د ایران د اتومي لانجې لپاره پرانیستي نه وي. احمد شیبر نور تفصیل وړاندې کوي.
د اسرائیل دفاع وزیر پر ایران شغ وکړ چې د اتومي پروګرام له راتلونکو خبرو د مخکې د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. یهود بارک سی ان ان تلویزیون ته وویل د یو با اعتباره ګاونډي په توګه د ایران خپل ټول یورانیم تر 40% ډیر نه غني کوي. د اسرائیل دفاع وزیر زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید له ایران د یورانیم د غني کېدو په برخه کې دا غوښتنه وکړي چې ډیر غني نه کړي. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 5 دایمي غړي امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیا او چین د جرمني په ګډون د جمعې په ورځ د ایران له استازي سره په استانبول کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه غونډه وکړي. په استانبول کې مخکې هم د ایران د اتومي پروګرام په ارتباط خبرې شوې وې خو ایران تیره اونۍ وړاندیز وکړ چې د ترکیې پر ځای به غوره وي چې په عراق یا چین کې دا غونډه وشي. اونۍ مخکې په ریاض کې د سوریه عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل چې تر تله به هم له ایران سره د خبرو له لارې د اتومي لانجې امکانات نه وي. دا به ژر معلومه شي چې ایرانی مشران دې ته چمتو کیږي چې جدي د اعتماد وړ بحث د خپل اتومي پروګرام په اړه پیلوي او د دې جدي ستونزې په اړه دې ته تیاری شي. دا د ایران د مشرانو پریکړه ده چې سمه لاره غوره کړي. موږ ګورو چې دوی دا نیت لري او له 500 جمع یو هیوادو سره په استانبول کې د اپریل په 14 او 14 غونډه کوي. البته څه چې ثابت دي هغه دا دي چې د تل لپاره هم له ایران سره د سوله ییز حل لارې ورونه پرانیستې نه دي.
happen forever.
نړیواله ټولنه د اسرائیل په ګډون ګمان کوي چې ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅه کوي. پر ایران شکمن هیوادونه داسې فکر کوي چې ایران د خپل اټومي پروګرام په برخه کې د روغې جوړې خبرې ځنډوي او وخت ضایع کوي. ایران بیا وایي چې اټومي هلې ځلې د اټومي انرژي د ترلاسه کولو لپاره پیل کړي دي او د اټومي وسلو د جوړېدو تکل نه دی کړی.
آزادی رادیو
د ملی یووالي او تفاهم وسیله
دا وسیله زړه نږدې وساتې او د ملی یووالي تخم وکړي.
کزه وایم چې زیم،
کته وایې چې زیم،
نه بته نه بزیم،
کزه وایم چې ته،
کته وایې چې ته،
هم بزیم هم بته.
نو ولیدونکو زموږ رادیو زموږ غږ آزادی رادیو نوري په همدې ځای د خبرونه پای ته رسو. امید مرزبان مو په بل نیم ساعت خبرونه کې کوربه دی چې د نیم ساعت خبري مجله ده.
بله بله، آخرین مجله خبری امروز رادیو آزادی. با عرض سلام به خودت اجمل اندو بدګش